د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځمبه ورځ د اسد ولسمه نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر 15 بجو ده. تر 15 بجو به په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. خبرونه پیلوو په خبرونو. فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی او هلته د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ وینا کړې ده. د وسلواله طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی. نوموړي د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ په پکتیا ولایت کې په یوې غونډې کې سوله د خلکو اصلي غوښتنه وبلله او ویل چې تر هغه د مخه باید ملي حاکمیت په هیواد کې ټینګ شي. نوموړي ویل چې افغانستان غواړي نه طالبستان. دا څرګندونې څو ساعته وروسته لغوه شوې چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویل چې امریکا د افغانستان د سولې دغه احتمالي توافق پاره شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی شي. مولا هیبت الله د پنځشنبې پر ورځ د اختریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم یې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. د خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق د رسېدو احتمال هم د توافق په اړه هم خبرې شوې دي. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړي بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحمانی تیره ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو ډیروالی د دې سبب کیږي چې خلک د سولې پر خبرو چې د محل په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان دي باور ونه کړي. دا وایي د دې برید د تشریح کولو لپاره بل ښه توجیه نسته. دا تروریستي عمل وو او کېدای سي له دې کبله سوی وي چې طالبان د مذاکراتو پر میز د امتیاز غوښتنه لري. د میرمن رحمانی په خبره دا د درک وړ نه ده چې ولې طالبان د دوی په خبره د جګړې د ختمېدو مفکوره لري خو د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونې وروسته لغوه شوې چې د چهارشمې پر ورځ په کابل کې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل او 155 نور یې ټپیان کړل چې ډېری یې ملکي وګړي ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د افغانستان امریکای په هانتون یو زلبیا دغه په هانتون د دوو برم تاسو به بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هانتون د ادارې لخوا په خبرسبه اعلان کې راغلی چې استادان او تعلیمي بنسټونه باید د جګړې د شکل ورخونو لخوا په هیڅ صورت هدف ونه ګرځول شي. په اعلان کې زیاته شوی چې د دوغو دوو استادانو هر یو کیوین کینګ او تیموتی جان ویکس ول په برم تاسو سره وسلوالي ډلې هیڅ هم نسی ترلاسه کولی. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 میلادي کال د اګست په 10 د کابل له دارالامان سیمې وتښتول سول خو د دریو کلونو له تیرېدو وروسته لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي اداره د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو د میرمن نواز د ګوند ویاندې دا خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوی چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللې وه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نشو د لپاره شرط ویلي چې مریم نواز د چودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریز معاملې د یوې مشکوکې قضیې په تړاو ویل سوې ده. مریم نواز د دغې کارخانې یوه عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور د 1 کلن حبس موده تیروي. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوی چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکساس او اوهایو کې په وسلوالو بریدونو کې 4 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یو تاسې توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ 2 برابره یعنی په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته ډیرولی سي. دا خبره د اوکراین د ولسمشر دفتر پر ویبپاڼه خپور سوی دی. خبر پاڼه دا خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله کړې ده چې د اګست پر 8 نېټه یې په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې ده. ښاغلی زلینسکي ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2018 کال کې څه باندې 4 میلیارد ډالره. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اوریز مش خبرونه تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ د افغانستان د جمهوری ریاست د راټاکنو په درشل کې یوه ټول پوښتنه کړې ده. د دغې ټول پوښتنې پایلو به خبرې کوو. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې د چارچینو د ولسوالۍ څخه د امنیتي کسانو خبرې واوري چې محاصره دي. په همدې خبرونه کې د دغو محاصره امنیتي او دفاعي کسانو د کورنیو د غړو خبرې هم اوري چې نن یې د زابل په مرکز کې لاریون کړی و.
علي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وروڼه دي، دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپورته خو یې
کړ. په همدې خبرونه کې به له هلمند په یوه رپورټ کې واوري چې په هلمند کې چارواکو یو پراخ کمپاین پیل کړی دی
تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نه شي.
په همدې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه درته لرو. د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کېږي او د کور کلي پروګرام. د ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی رپورت مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ په نوم ادارې د جمهوری ریاست د ټاکنو په درشل کې و ټول پښتنه کړې ده او د دې ټول پښتنې هدف دا و چې معلومه کړي چې څومره افغانان د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او آیا دوی په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو څومره وګړي غواړي چې انتخاباتو کې د انتخاباتو په ورځ باندې رای مرکزونو ته ولاړ سي رای ورکړي د دوی ستونزې څه دي او د دوی لیدلوری څه دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا دغه نظر پوښتنه په 4 ولایتونو کې په انلاین مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 2.4% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ د ترسره کړې نظر پوښتنې پایلې له خبریالانو سره داسې شریکې کړې. هغه وایي په دغه نظر پوښتنه کې یو څه چې موږ یې د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو هغه په 4 ولایتونو کې له 50% خلکو سره چې مرکې سوي دي ویلي دي چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، نه کاندي ترایه ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسیون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکوونکی دی. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي پر کمیسیونونو د حکومت مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوې چې که رایه ورکوي نو په 13 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پوښتنو کې 43% خلکو ویلي اشرف غنی ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 43% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پوښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفاع له محترم بنسټ نه یې لرم، خدای دې وکړي چې د لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود، بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کې چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره شوي ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوسی چا ته مو رای ورکړي.
اوردونکو، یو په کابل کې نن د پاکستان سفیر په افغانستان کې پر روانه د سولې لپاره پر روانو هڅو او همداراس په د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د لانجې په تړاو خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې په کشمیر کې روان جنجال به په هیڅ ډول په د افغانستان د جګړې سره یا په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې کوي او پاکستان هم پر دغو هڅو متمرکز دی، هند د بې ثباتۍ لاره خپله کړې ده او هڅه کوي چې په منطقه کې ثبات کمزوری کړي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې د هیواد د قانون 300 ماده لغوه کړي. د دې مادې پر اساس جامو کشمیر، یعنی د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر، یو ځانګړی ځای درلود چې د دغې مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه ځانګړی موقف له منځه ولاړ. دغې مادی پر اساس د جامو کشمیر لپاره د صلاحیت ورکړ سوی و چې د کورنۍ ادارې لارې دوی خپلې چارې پر مخ بوزي، یو ډول خودمختاري درلوده، یوازې په د مالیه په چارو کې، د بهرني سیاست په چارو کې، د امنیت په چارو کې د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې و، خو نورې کورنۍ چارې په خپله پر مخ بولي. د دغې 300 مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه مسله، هغه ځانګړی موقعیت چې درلود، هغه له بینه ولاړ او مستقیما د هند تر واکمنۍ لاندې سو. پر دې باندې پاکستان احتجاج وکړ. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې ولې د هند حکومت دا کار کړی. وروسته د یو شمېر پاکستاني چارواکو په حواله دا خبره هم خپره شوه چې په پاکستان کې د هند سره دا لانجه په افغانستان کې له روانو هڅو سره تړاو لري او دا به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو منفي اغېز وکړي. خو د پاکستان سفیر دا خبره نن رد کړې ده. د دې راپور جزئیات په وروسته په نورو خبرونو کې درته خبرو کړو او همداراز د ازادي راډیو پر وی پاڼه به دا راپورټ خپور سینو. کای تاسو د لوستلو او اوریدلو علاقه مندي لري، لطفا زموږ وی پاڼه وګورئ. زموږ د وی پاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکای کا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس ورځو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان په یو رپورټ کې وایي چې د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې چې محاصره ده، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر غړي محاصره دي. دوی د کورنیو غړي د روزګان د والي د دفتر مخې ته راغونډ شوي او له هغه څخه یې غوښتنه کوله چې یادې اضافي قوتونه سیمې ته مرسته وکړي او ورواستوي تر څو د چارچینو ولسوالۍ محاصره ماته سي، یادې په چارچینو ولسوالۍ کې پاتې کسان وژغوري. او دوی ادعا کوله چې په چارچینو ولسوالۍ کې مړي پراته دي، زخمیان دي او بیړني کومک ته ضرورت لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
زغه د والي صاحب څخه غواړو چې
والي صاحب څخه غواړو چې د زمر بچان که ژوند دي که مړ دي چې ادا راوړي یا مات وړي او ډیر مالاته وس
دا ژغونه د ورزګان ولایت فچارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې نهه بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له چیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیکو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده د دغې اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد وحیدالله او محمد نسیم داسې وویي
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک په لوس وردو امنیتي ملي عسکر دا ټول د ماسیریا پاله
چیرې ماسیره دي
د چارچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ اوس موږ دغه ته راغلي چې والي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري پر لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي زموږ وروڼه دي دا خو راپورته که چې نیسې دغه کولی راپورته خو یې که کومک نسې ورکولی راپورته یې که موږ خلک دا اوس هم هلته شهیدان پراته دي وروره هلته ټپیان پراته دي وروره تیاری ورغلي مو ماتې وروړي ورته کښېنستلي نه دي طالبان ټکان پر کوي
موږ دلته راټول شوي یو زموږ وروڼه زموږ بچیان که ملي اردو دي که پولیس دي پر موږ باندې بیا پارکه دي اوس موږ حاجي والي صاحب دروازې ته دای ولاړ یو چې موږ پرېږدي چې دغه زموږ په بچیانو کې وری ووي چورت ووي دا چې د بینه ولاړ شي بره به نو موږ څه وو
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته اوبه ور واوړي او ډوډۍ یا کومک ور واوړي یا راواړي غوښتنې دا دي چې دولت یا ولسوالي له محاصرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت محاصره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی راواړوي له دې سره په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي خو مرکزي او ولایتي ادارې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې د یادي ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل
د هغې ورځ رئیس چې ما تاته زنګ ولیدی تر اوسه شهیدان پراته دي تر اوسه زخمیان پراته دي اوس که منډو درستو سبا یې درستو نن یې درستو تر اوسه پورې موږ ته شی نه دي راستولی
د ولایت مقام مسولین هم مني چې یا د ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یا د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصه کړي د ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی بادي
څلور ساعته در مخه موږ خبر یو هر څه امادګي ورته نیول سوی د تر کوم حده چې زموږ وسو تاوان رسیدلی د مرکزي ادارات سره په جریان پریخي هر موضوع هغوی موږ ته اطمینان راکړی چې دا د خلک امادګي لري ورزي ان شاء الله ورته هیڅ کوم خبره
دا په داسې حال کې د چلتیرې یوې اونۍ راهیسې سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې ایز بریدونه پیل کړي چې هلته په ولسوالۍ کې د میشتو امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نوره ټوله نیولې او یوازې د ملي اردو یو کان پاتې دی په ولسوالیو کې د محاصره سرتیرو غوښتنې هم له دولت څخه دا دي چې ژر تر ژر یادې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ور واستوي د دوی په خبره که چیرې مرستندوی ځواکونه وار نه سي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي او پاتې محاصره سرتیري به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
اوریدونکو تاسې نن په خبرونو کې واوریدل چې د وسلوالو طالبانو یو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت یو پیغام خپور کړی او په دغه پیغام کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي په افغانستان کې نن په پکتیا کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې خبرې کړې دي او محمد اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وسي او وروسته دې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وشي اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي همداشان د ښاغلي غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي ښاغلی غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوسمهال انتخابات دي
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده ایمو په وینې باندې څوک جشنونه نیسي پردی پردیو تا جشن جوڑوائی خوابانانو تا غم جوڑوائی آیا ای ما بچه طالب حکومتی منز که تقسیم کم نه نه
خاغلی غنی چې د پنځشنبې په ورځ انتخاباتي سیالیو لپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د دې ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ناسته کې د پرمختګ خبره کړې ده. خو دا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي دما نه ده روخانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو تاسول شوی د افغانستان د شخړې پر سولیز حل ټینګار کړي، دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین سراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې خپل وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسی وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامل منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلي دي چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچنی اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی و او په کې لیکل شوی و چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به یې هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ یو شمېر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ابراهیم الکوزي د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې محمد اشرف غنی د نورو نومندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړي دي، دوی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده، د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې دی یو سالم رقیب نه دی، دی یو داسې رقیب نه دی چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دی زما غونډې سي راځي سي بیا تکرار نه وایم، دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې له پیغورونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله د پیغام په ځواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر لیکلي، د افغانستان خلک هیڅکله د داسې ډلې فریب نه خوري. طالبان هر ورځ زموږ خلکو ته ضرر رسوي، خلک یې د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولي دي. افغانان د طالبانو د پیغام د اورېدو اړتیا نه لري. صدیق صدیقي لیکلي دي، د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت پیغام دی، د ویرې پیغام دی او د جګړې پیغام دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په هلمند کې حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې دي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په افغانستان کې سږکال د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا تر 3 میلیونه زیات کوچنیان چې مکتب ته د تګ په عمر برابر دي له مکتبه پاتې سوي دي، ځکه او د دې ستر عامل د ملګرو ملتونو په حواله د کورنیو ضعیف اقتصاد، خراب امنیت دی. او ملګري ملتونه وایي چې 60% په دې کې نجونې دي چې مکتب ته تګ منه سوي دي یا نه دي تللي. له هلمند به زموږ خبریال الیاس دایی په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي، د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لېږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویق کوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وایي دا چې په نوي تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمریت لپاره امکانات برابر کړي دي، نو اړتیا وه چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لړګه څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټول ولسوالیو ته غځیږي. غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کو او دا پروګرام راسته کوي په عام پوهاوي کې. ځکه عام پوهاوي چې تر اوسه پورې ډېر کمزور دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنو له امله د ټولو 430 ښوونځیو څخه 200 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست ته مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی تر کښته سوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې په رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکو وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا یې هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي. هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر یې بس هر ماشوم یې هر دره تر اتلس کلو چې د خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وایي، پوهنتون وایي، چې سوادار شي، تعلیم یافته شي.
که څه هم د پوهنې ریاست په خاطر دې هر کال د لس زره په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15 زره په شاوخوا کې نوو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د ځینو احصایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو، غربت او کورنیو ستونزو له امله د 6,00,000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد الیاستی، تازه‌ای راډیو، هلمند.
اوریدونکو نن په همدې خبرونه کې ورسته د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، تعلیم هم د کوچنیانو د اساسي حقونو څخه دی، د تعلیم حق پر دې پروګرام دغه پروګرام درته خبرو د یونیسف او د ازادي راډیو په دې ګډ پروګرام کې چې داونی پر د کوچنیانو د حقونو پر کوم اړخ باندې خبرې سوي دي. نو که علاقه لري چې وایي ورې په خبرونه کې را سره پاتسی. اوس په ورسو روزګان ته، په روزګان کې د سولې لپاره او د اوربان په ملاتړ د ځوانانو د فوټبال مسابقې پیل شوې. شریف الله شرافت له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
دا خوشحالي شور او زواج د هغه لوبغاړو دی چې د 12 ټیمونو څخه بریا ترلاسه کړي. دا چالی چې د 12 ټیمونو ترمنځ 12 ورځې وړاندې پیل شوې، تیر ماښام نا وخت د رحیمي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون مسول میرزا محمد امیرزی د یاد لوب د فایلوب د مراسمو پر مهال وویل چې لومړی مقام رحیمی لوبډلې، دوهم میوان او دریم نسوان لوبډلې ګټلې. نوموړی وایي یادې سیالي یو فعال ځوان کریم الله ظفری په خپل شخصي لګښت پر لاره چولې وي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ښکېلو خواو ته د سولې او اوربند پیغام ورکول دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې لوبېدلي وو او ګډون یې کړی و پر ښکېلو خواو یې غږ وکړ چې د لوی اختر پر رسېدو سره اوربند وکړي.
زمانون چې دی شاولی دی په بی ټیمو کې په لیوال ټیم کې لوبې دی. ډېر په ډېره پور لوبې چې موږ د سولې په دوربان په هغه باندې د خکړي وی ته آماده کړی وینو د لومړی مقام په بی ټیمو کې خلاص.
نن مې نه کېبلا دی د اوروزګان ولایت د رحیمی لوبډلې ګول فکرمه چې لومړی مقام ترلاسه کړ. پښتون هم د شکیل خو صدقه ده چې خپل ورونه دواړي خواوې سره نور نه سره وژني، سولې ته دراس ور باندې سره وکړي او نور ور وژنه کتلې ام باندې.
نو می رحمت الله دی دراتونکو اخته د پاره می غزنی غشتان ده چې باید دواړي خواوې سولې وکړي او کڅه هم ک تیر کښنه اخته چې دی تیر کښنه اخته چې موږ ور باندې کړو د ټولو په خاص توګه درکنه لپاره په ټولو خوشالي اخته راغو. نو دا اخته تر روانه اخته ته می وزنی غشتان ده چې دواړي خواوې باید ور باندې کړي چې ترڅو دا اخته په خوشالي سره ول منځو د خبرونو ترمنځ.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال لوبغاړي پر وسلوالو طالبانو او افغان دولت د اوربان غږ کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د پولیسو پر یو مرکز چاودنې کې 14 تنه ووژل سوه او 115 تنه نور ټپیان سوه چې زیات شمېر یې ملکي کسانو او پړه یې وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به ورسو پر بازاهر ته د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اول باید ټاکنې وسي او وروسته دې د سولې په اړه تصمیم ونیول سي. محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا تللی او هلته د خبرو پر مهال سوله د خلکو اصلي غوښتنه یاده کړې، خو وی ویل چې لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت تامین سي. تر دې 2 ساعته د مخه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړی بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحماني تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یو ټانکر ډزې کړي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان د بګرام ولسوالۍ امنیه قوماندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنجقله کلي کې سوی ده. د شغل کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو حق مال ډزې وکړي چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ځل بیا د دغه پوهنتون د 2 برمتسویو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویان دي دا خبر تایید کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته او د هغه اسرایلي سرتیری مړی چې په چړو وهل سوی و نن سهار په لویدیځ غاړه کې وموندل سو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا سرتیری د یوه فلسطیني لخوا وژل سوی دی.
اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملونو کرکټ ملي لوبډله د ملونو په نړیوال سیریز کې له پرله پسې 3 بریاوو وروسته نن د خپل څلورم سیال هندوستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت نن مازدیګر په 6:30 بجو په انګلستان کې پیلېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته په 8 وکټو، په دوهمه لوبه کې پاکستان ته په 6 منډو او په درېیمه لوبه کې کوربه انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړې وه. بلخوا ټاکل شوی د سید جمال الدین افغان الیټ کپ لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پایلو به سبا د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار او کابل ولایتونو ترمنځ وشي. ګلاجان احمدزی د بدن د ښکلا په برخه کې د افغانستان په کچه د غوره لوبغاړي یا مستر افغانستان لقب خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډلې ټاکنیزې او د هیواد په کچه د غوره باډي بلډر ټاکلو سیالۍ له 22 ولایتونو څخه د 301 لوبغاړو ترمنځ په کابل کې وشوې. ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ په 9 کټګوریو کې په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې چې په پایله کې ګلاجان احمدزی وتوانېد چې تر نورو لوبغاړو زیاتې نمرې واخلي او د افغانستان په کچه د 2019 کال غوره لوبغاړی شي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو په پای کې له هرې کټګوري څخه 3 لوبغاړي چې په ټوله کې 20 لوبغاړي کېږي ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د پاکستان کرکټ بورډ له لوبغاړو سره په نویو قراردادونو کې شعیب ملک او محمد حفیظ له پامه غورځولي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې پاکستاني کرکټ بورډ لوبغاړو ته د سنټرل کنټریکټ ورکړې په برخه کې نږدې نیم په نیمه کمواله راوسته ده. د پاکستان کرکټ بورډ تیر کال 3 لوبغاړو ته دغه قراردادونه ورکړي وو، خو روان کال یوازې 9 لوبغاړو ته د قرارداد د ورکړې اعلان کړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي لوبغاړو ته د قراردادونو د ورکړې اعلان د لوبغاړو فټنس، کارکردګۍ او راتلونکو لوبو ته په کتو ورکړی دی.
اوریدونکو، وروسته 2 پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو باندې د یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام، او بل پروګرام مو د کور کلی دی. دا یو تفریحي پروګرام دی، نو تاسو د دواړو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. ښه وخت درته غواړم. دا خبرونه مو تر 5 بجو ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پکله خبرې کوو. د مور شو د الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړی بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر نه دي. په دې اړه مو د عامې روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسئول حسینه الکوزی سره خبری کړي. ورته غواکشي
د مور په شیدو تغذیه نړیواله اونۍ چې هر کال د اول تر اووم د اګست پورې لمانځل کیږي، چې دا اونۍ په یو سل او یو هیوادونو کې لمانځل کیږي او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوت شعار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شعار د میندو او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدې د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه او د دې هفته هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سږ کال د دې شعار د میندو او پلارونو ځواکمنول دی، چې موږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوع په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، درې څلوېښت فیصده اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15 فیصده ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟
په دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دا مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دا ته هم سایه کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه کړی
تور چی مې شیدو
والي دي؟ شیدې نسته،
نسته شیدې، چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دي؟ شودي نه
شودي منی زاړي ډیر چغي وخی يم، زره می تنگ زکلې وخمه،
دومره وړکای و مې سینای
او
وګم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مگر خپل شودي خونه لري؟
نه خپل شودي نه نسته.
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، زکه غوړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخیده.
نن یې تل وختي تن پریمي دي، بیا بل په دستي هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګدیا ورکول چور ده، بیا خې شو دی نه ورکو. دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي، و یا څه خاړو و به خاړو شولې خاړلې ورېګان یې خاړلې ته تاسو ته چا سم شو دی ورکله، هو یو پاکټ چې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا متنه دی ورکې.
جگرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د یوې مور خبرې اورو.
صدیقه خپل از چې جگرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جگرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړی په کار شي دیګ دې سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دې نستی وي او شای ونه لري په دغه سړی جگرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمن هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه ستا شودې نشته. بالاخره دغه تلقین کېږي او دا تلقینوالی د دې لامل ګرځېږي چې دې شودې راکمې شي. درېیم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولري شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایي کارکوونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي تر حال کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وایي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی اندکه پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچیرې یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی. د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرده وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعی د مور دیوی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی ترسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کالونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، وایي زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
وکړي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هوا نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپیسیفیک کیږي د اندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې، له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ او ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه هیڅ نه وایي، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به یې د چا خبره سپین سترګې شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومانو پوهاوی د هغوی د ژوند سره نښتې خبره ده، او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپلو ماشومانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور تر څنګ د دیني عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي، او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتی مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترڅو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسویسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسېږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعاتو ته باید ډېره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښيي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې اوسېږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانې دي، که چېرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه، سودا دې باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چېرې دا سرکتی وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګه شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګان دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو، ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خو لږ زره کې پلار د پلار یې ډېر بدخویه و. چایګان وخت بچ باندې وتله، هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ وهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ بشي باندې به م نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول، یو دفعه یې بیولي ول، دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتې ډېر مجبوره شوې او که نه وړکې هلکانو زه چې ډېر مجبوره شوي و ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور و پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسو شو چې نو زیاتې خفه شو، جیګرخونه شول. نمغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي. نو دونه جیګرخونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و، مونږ ټول ته یو واشت و، په منطقه کې ټول بېخوډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي، او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک، الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلي له اضرارونه او هم دا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوي کې او خیاري کې، او کچیر ته په ټولنه کې د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راتو وایي چې مونږ یې مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلی.
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زما نوم محمد سلیم تخلص می عمری دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسی اړیکو په ارتباط باندې ماشومانو ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. د نه یوازې چې د والدینو له خوا نه باید دا وشي، په حقیقت کې ترکه ده ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي.
زمانم گلالای د کونړ د ولایت سیدون کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړ شي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي په دې شنه باندې پويږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بيخي زیات.
زادی رحمان نومیګم د لغمان سیدون کې ما په زنجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
خوګوریدونکو در و پوهند له نظر پټی خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوشي. دا چې د جنسی اړیکو پر اړه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه ما پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه پوهاوی ضروری دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسی اړیکو پر اړه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي، د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې ټولنه کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سیوی جنسي مسایلو په حقله باندې عامه پوهاوی مینځ نه راغلی، یو ضرری به دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د ارکانو سوء استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد ځینې خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلته دا دي چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بز بز ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی پر راتلونکي کې په داسې مشکلات سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته مده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلاله ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلن دغه ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دوی خيار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري. ځین شان غوي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره دوی ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کولو باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او داس د فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو
ډېره مننه کوستر
خوګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خیر چلی.